کړي مسی وخت ماسپښین درې بجې سوي. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د جون 12 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه ګړي کې د پاکستان، هند، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نیمایي کې به امان الله نصر د کو ټوکو ټکالو اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کړي. خو په پیل کې به ملیحه مرزاده ته وار وکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دغه هیواد کې د خیریه ادارې سیف د چلډرن تړلو اقدام غندلې دی. پاکستان وایي د مرګ یا پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې. او د امریکا سازو جرګې د هیواد صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ځای جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کار کوونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو اقدام غندلی. د پاکستان د کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړو، خو د دې تفصیلات یې نو ورکړي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کچری حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي. دوائی دا افسوس خبر ده چې په پاکستان کې داسې پریکړې شوې دي. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوي نه دی کړی چې ولې د دغو ادارو خلاف یې کاروایي کړې. بلخوا په لندن کې سیف د چلډرن ادارې مشال ریډیو ته پر رالیږري خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټیس د دوی دفترونه تړلي دي. پاکستان وایي د مرګ یا د پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانین خلاف ورزي نه ده کړې او په دې لړ کې د بارنو هیوادونو اندېښنې بے بنیاد بللې دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان خلیل الله قاضي نن په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال وکړه. نوموړي ویل
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوازنامې په شپږم آرټیکل کې لیکلی شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا یې نه ده ختمه کړې او حالات ډیر خراب وي نو په سنگین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولی شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او آئین او نړیوالو قانونونو مطابق ده او ظاهره ده پاکستان دا وخت ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندېش په کال وروسته پورته کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځ او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي، خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دي، ځکه چې حکومت د نسلي او فرقه‌ای تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وای په قبایلي سیمو کې د بریالیو عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په اعتباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تللي دي. په ډیره اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلسي عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستاني نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریدونو پر منلې ده. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د شام پوز او ائتلافي جنگیالو د دغه هیواد په جنوبی صوبې سویدا کې د هغه هوایی اډې ځینې برخې نیولې دي چې وسلوالو قبضه کړې وه. د شام د بشري حقوقو د سارې ادارې ویلي چې د وسلوالو د السلا هوایی مرکز ځینې برخې پریښې دي چې د جون په 10 نیټه یې قبضه کړې وه. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویلي چې یاغیان په شا شوي دي. هغه ویل د سویدا ښار له نږدې و اطرافو د شام د پوز سخت هوایی بریدونه او کاروایانو د یاغیانو په شا کولو کې مرسته وکړه. د امریکا استازو جرګي ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدو لپاره د جنگي واک ورکولو اقدام رد کړي. بیګا د استازو جرګي 201 د شړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 169 نوي په حق کې رائے ورکړه. روسته دغه دفاعي لګښتونو قانون منصور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنگیدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی لسلورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسي جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میګا په فلوریدا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 دیش او شهریار قاضي ته د 60 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خواوشا کې په بایسکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 2 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترګری د تورونو اعتراف کړی و. دواړو تور پورې شوی چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅکله برید نه وکړي. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي چې په نیویارک کې به په بایسکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایم سلور لاره وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیره ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. ایم ایف ویل دا کار ځکه کوي چې له اتنز سره ژور اختلافات لري. ایم ایف دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ته ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي د جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالي مخنیوي لپاره د مهمې پرېکړې وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبای او د موسم حال رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے او 50 پیسې او په 1.80 روپے. یو یورو په 1.14 روپے او په 1.14 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او په 28 روپے او 25 پیسې. یو افغان په 1 روپے پښپېته پیسې او په 1 روپے او 8 پېته پیسې او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویښ او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 2 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مولوی ملیحه مرزاده اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابی اکرم خان درکړي.
د پاکستان حکومت نړیوال سازمان سیو د چلډرن اداره تړلې ده. له دې ادارې سره تر زر زیات پاکستانیان نوکری کوي. کارپوهان څنګه ورته ګوري؟
پرائیویټ سیکٹر راځي د انجو په شکل کې داسې کار هغي کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، دا غو فوډ چې د ناغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجوز چې دي هغه انکرج کی.
پاکستان ویلی د پانسی سزا ورکولو سره د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، خو آیا د زرګری د مخنیوي لپاره دا یوازینی لار ده؟
صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسی کې نو دا مسله به حل شي، لیکن نور ډېر کټ کټ فیصلی دي چې هغه به کول غواړي درونی دی یو بیرونی ملکونه هغې سره تعلقات چې کوم دي نو هغه هم ډېر ضروري دی مسلې حل دپاره.
او د رواني ګاډي په پای کې به امان الله نصر د ټوکو ټقالو اونیز پروګرام وړاندې کړي.
السلام علیکم گرانو او لاوس نلارو جیت پریشان و اوریدونکو، گورگین جمال میرچکه در رادیو کمال لوډ سپیکر نتا است مخاطب دی.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان کورنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوالی خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنی چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې پر دې اداره د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی. ویلي دی چې دا اداره د استخباراتي معلومات پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستان حکومت پر دې ګام انتقاد کړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن هم د حکومتي ګام تنقید کړی. سراج زهیر په دې اړه نور رپورټ راکړي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوو اونو کې دننه دی کارکونکو غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه، نو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وی چې حکومت د اتو نور غیر ملکی ادارو په ګډون د دوی ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه دوی ته نه دی ترلاسه شوی او دوی به دې لړکې د پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې په څه وجې د دوی تنظیم تړلی دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چیلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل، نو هغه وویل چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبوره دي. نوموړي زیاته کړه،
معاشي حالات د ملک ډېر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجو په شکل کې هغه ته داسې سټپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، د هغو فوډ چې دی هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې هم داسې کم انجوز چې دي چې هغه انکرج کړي، هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دغه شان نور ملکونو کم ایجنسي چې دي نو هغه هم په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغه انډایرکټ چینل باندې د انجو په شکل کې هغه داسې ملک چې کم تاوتریخوالی دی هغه نور هم سیوا کوي. نو کو داسې حکومت چک اینڈ بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې د هغه مقاصد او د هغه ابجکټیو نوري نه بالکل هغه باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم په سیو دی چیلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعه د اوسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چیلډرن ته د خپلو منصوبو سرته رسولو پورې د کار کولو اجازت ورکړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په داسې حال کې چې پاکستان د پانسیانو ورکولو په اړه د بشري حقوقو سازمانونو له نیوکو سره مخامخ دي، دغه هیواد ټینګار کوي چې په دې کار سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه کوي. دا خبر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان د نن اونۍ ته خبري غونډې ته وکړه. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته پاکستان د پانسیانو له سزاګانو بندیز لري کړی وو. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي اوې پاکستان د سیاسي او ټولنیز حقوقو لړکې د نړیوالې لوزنامې غړې دی او په دغه لوزنامه هر صورت عمل درآمد کوي او د دې سرغړونه نه کوي.
پاکستان د نړیوالو قانونونو سرغړونه نه کوي، ځکه چې د بشري حقوقو د لوزنامې په شپږم آرټیکل کې لیکلي شوی هر هغه ملک چې د مرګ سزا نه ده ختمه کړې او حالات ډېر خراب وي نو په سنگین جرمونو کې د مرګ سزا ورکولی شي. پاکستان کې د مرګ سزا د قانون او عین او نړیوالو قانونونو مطابق ده او ظاهر ده پاکستان دا وخت ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی.
مشال ریډیو چې کله د امنیتي صورتحال او د غلړ کې مجرمانو ته د سزا ورکولو د اثراتو په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو، نو دوی پانسی ورکول یا نه ورکول د هر ملک د خپل قانون مطابق فیصله وی، البته د سره د ملک ترهګری په بشپړ توګه نه ختمیږي. بریګیډیر سعد محمد زیاتوي،
صرف دې سره نه کیږي چې 200 کسان پھانسی کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکٹر دی، دا دی فیکٹر نه دی، مطلب راځي بالکل هم دې سره بار یو شی صحیح شي. دې کې نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول غواړي نو الله به دا مسله چې کوم دی نو دا به قابو کیږي. او زموږ اندرونی دی یو بیرونی ملکونه چې هغه سره تعلقات چې کوم دي نو هغه هم ډېر ضروري دی مسله حل لپاره.
دا یادونه ده چې پاکستان کې د 1300 کالو راسه په پانسی غیر اعلانیه بندیز وو، خو تیر کال پیښو ورکه په آرمی پبلک سکول د شوې حملې وروسته دغه بندیز ختم کړی شو او خوښه هغه 8000 کسانو ته د پانسی ورکولو عمل شروع شو چې ورته د مختلفو عدالتونو نه د پانسی سزا اورول شوی و او تر دې دمه صد پاسه سلو کسانو ته د ملک مختلفو جیلونو کې پانسی ورکړې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختې رسۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. نواز شریف په خپله وینا کې له هند سره د اړیکو او ګوادر کاشغر لارې په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیل یې رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت ورځ په خارج چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دشمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له ټولو خلاف مقابله کول وی.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربی اسنه د وسلوالو نتورک ختم شوی، د غوی د نگرانی نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړم چې پاکستان خپل ټول گاونډي ملکونو سره د پورم نه تعلقات خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشورولې اوسنی غیر ذمہدار بیانونو نه د دوړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثر شوه. وزیر اعظم اوویل پاکستان به د خپل مفادات په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشروالۍ د غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام ته مایوسي شوې ده. د دې بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم اوویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثر کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغه د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصه په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولې چې باقي وسلوالي ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیاتاباد په ځانمرګي برید کې د وژل سعود بو پولیسانو تر جنازې وروسته ښاغلي خټک خبر اعلان ټول د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت شوې دی. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په شاري سیمو کې د پټوسو وسلوالو پر ضد کاروایی کوي. د تیر ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی وو. له پېښور غلام غوس معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبر اعلانو پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د لوی کچی د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی، ولید هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورټی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځنی د هغه ځایونو نه تښتیدلی دي او د تېښتې وروستو هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم مونږ پلټنې کوو ولې مونږ ځنې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځنې خلک مونږ سره د مخکې نه گرفتار هم دي. بلې خواته د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي دا پېښه د اپریشن ضربیاذب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تېره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
او سمزو بلوچستان تر پبلستان کې په تیرو شاوخوا یو اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل شوي دي. د وزیر یو شمېر پولیسان اندېښمن کړي دي او وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. دوی ګیله وکړه چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې ورته حکومت تر ډېره ځنډ وروسته تاوان ورکوي. د مشال ریډیو خبریال نازم سخیر په یوه تانه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې چوټ کړی دی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی. په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان د خپل کردار ادا کړي. پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي روانو شاته نور کسان سره لږدې مسکرانې ټارګټ کړه.
یو بل پولیس سپاهي فضل الرحمن ویل چې یو خواته د ناامنۍ پیښې او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا.
ډیوټیان سیزنمره تقریبا دا دي د خلکو 12 غنټې مره دا 12 14 16 غنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نشته بالکل. یو ورځم ریسټ نشته او تنخوا تاسې کوم چټیان درکې هغه هم ته په زارۍ باندې اخیغه چټیان.
پولیس سپاهي عبدالباسط دا مني چې د ترهګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنیو ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید دا سړی چې اوس ای جی آفیس سره په بغارو به الټه به دی بیرته هلته خپل شهید خپل فنډ دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي یا به دی خپل چې دی خپل پیسې په سس زلالت به وسلوي. 30 لاکھ روپے وي 30 لاکھ روپے به دی 5 لاکھ روپے به لازمي ای جی آفیس ورته ورمني بیا به 25 لاکھ روپے به کومه بیوه چې د قطب ملاویږي.
بلوچستان کې پولیس سپاهیان که یو خواته پر دوی سي پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو ولې بل خوا دوی هیلمن هم دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې شدي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې پر تعلیم لګی شي. د پارلمان د غړو مشال ډوت ول دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. رابعه اکرم خان رپورت لري.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپے د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 ارب خبرو په زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتی کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافی دی.
په دې نور لسره باقی زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بد کاری لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره یې سم دی. زمونږ سړکونه تباه شوي دي، زمونږ اسکولونه تباه شوي دي، د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی، د اسپتالونو دغه هم خراب شوي. د هغې لپاره زمونږ سره په 19 ارب کې 10 ارب دلته لاړ شي، 9 ارب روپۍ زمونږ سره پاتې شي چې هغه دی شي نو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئنه نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي. قبائلی سیمو لپاره بجٹ په اړه د قبائلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دی کې اضافه شوې ده او دې ځل هم د تیر کال په شان ترقیاتی قانون لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
گورنر چین هغه د فاتاجی ریکټیو او د وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوپ سمتال وکول غاڑی او پدی باب لباندی که سوپ به چیرې تا کمی دی او نور هغه ډیمان کین په کار دار راځي زمونږ هغه لګنه سره دی راتو کی.
بل خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو په وینا چې د تیر کال په بجټ کې 4 ارب روپۍ قومي خزانه ته واپس کړی شوی وي. د دې په وینا کې د گلګت بلتستان غوندي د فاټا هم خپل یو اکاونټ وي نو نن به دغه رقم محفوظ وو او ترقیاتی کارونه په روان وو. هم دې لړکی شهاب الدین سیاته وی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره او هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کولاو شي ډېر زر د افغانۍ مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی وي چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 48 ارب روپۍ مختص کړی وي چې 4 ارب روپۍ خرچ نه شوي او قومي خزانې ته واپس کړی شوی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چا صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه.
د پاکستان سری میاشتې اعلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګې له 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبعي او قدرتي ناورینونو نامنۍ او جګړو ځپل سو د بیا آبادۍ او بحلیل لپاره کار کوي. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال ریډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي. له نوموړي سره فرهاد چینواري خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې دوی د ستنېدونکو کډوالو څه ډول مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږ د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغې سره مونږ اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې. نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل د فوډ دوه زمونږ میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل یو؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دی، مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې 13 ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خنه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوی دی او خو هغه باوجود زبا د ساسو داسې کوم سوال دی دا بزه د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډیسکشن وکم خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل ځل شته
د بره کې یو هتا سویم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوس پورې روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډگری دی ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوا نه ورکو. زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله په دې میاشت کې په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فنډز مونږ سره اویلیبل دي نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي نیډز ډېر زیات دي.
د سری میاشتې مسول توفیلو چې د مشالې ډول خبریال سره خبرې کولې درې نیمې بجې سوې دي. ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نن په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر ته تړلو اقدام غندلې. د پاکستان کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو ته پورې کړې دی. ویل دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستاني چارواکو په دې ګام انتقاد کړی دی. پاکستان وايي د مرګ یا د پنځه سزا په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې او په دې لړ کې د بارنو هیوادونو اندېښنې بې بنیاده بللې دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی نن په اسلام آباد کې د امنیتي خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونو په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وايي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پیښور په حیات آباد کې ځان مرګی برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته دا خبره وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلورویشت مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې طالبانو د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستاني الاسر وروڼو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمي چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سزا اورولې ده. په فلوریډا کې بیګا یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهري قاضي ته د 16 کلونو د بند سزا واوروله. د شامپوز او ائتلافي جنگیالو د دغه هیواد په جنوبي صوبې سویدا کې د هغه هوایي اډې ځینې برخې نیولې چې وسلوالو قبضه کړې وه. د شام د بشري حقونو د څارنداري ویلي چې یاغیان په شار شوي دي. او د امریکا د استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی.
خبرونو لنډیز ورته ملیحا میرزاده وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظهیر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودې راسي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د اداري په وینا چې کله نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تم لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټول شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولې فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداري ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کروس پاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په خان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمول د پاره نوموړی د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړی دي او وايي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیا جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاری د پاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات لړکی هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. درې اخیری کې وایي چې د یو ونډی په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقشه قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې ښودلې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپېنډنټ لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا ورول شوه. د کس ته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا ورول شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وو، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وزنډول شو. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر کړ کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي دا مهال په نړۍ کې یو سلسله ویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي 40 کلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 8 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 8 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د آب و هوا په اړه یو رپورټ. په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتې دوه اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلې. ملګرو ملتونو غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري ایجنس لیکنې مهمې برخې له اجمل انداورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په سلو کې 60% کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات وس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استادو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنځشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکو توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډیر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې و برخه مالی بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلام مشورې دي چې کیږي. څېړنه د جون په 6 نیټه ترسره شوې چې په په فیجی کې پیل شوی او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلی. د څېړنې نتایج ښیي په سلو کې 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په سلو کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په سلو کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په سلو کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو ګازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیټسټ وایي دا کمپاین نه و او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په دوبی کې له افغان طالبان سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول مناسبه په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمينه برابر کړي. د پنځشنبه زیارت پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناسي او ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړي. دول د ناستي د رواني میاشتې په شپږمه او اوومه نیټه وسوي. تفصیل خان احمد سندرا کوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینه برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. خاغلی هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات تعداد ارونا کابل نتلی ہوں، تعداد طالبان ارونا دے قطر نہ راغلی ہوں، اور مذاکرات ٹول دی دی پارا چې څنګه دی وینی تو یو دو مخنیوائی وشی او چه قسم صلح تو رسی گو دا دی دی سرگندوانا کوي چې ټول افغانا د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبی کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خود طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا لغړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار نه چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي سو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته نه نوځي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مجلې ته یو خبریال ویلي دی انتها پسند تنظیمونو د کرکې خورونکو موادو پر ضد د کاروایي کولو او د ترګرو د رابطې نظام د له منځه وړلو په اړه د ترګرۍ په ضد جوړه شوې ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف لا هم نه دی ترلاسه شوی. نور تفصیل په دې رپورټ کې. فارن پالیسی مجلې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپانده ولیدل سو. دا شانتي رمیاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوي مواد وموندل شو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ډلې په حق کې یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وایي دغه ډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملي تړون او شتون نه لري. یو خبریال طه صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې دا نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو هڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکاره کړي. عامرانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رګزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو هڅه ده چې نوي جنګیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره شوي دي. د مقالې په خبره لدې وروسته د ترګري پر ضد ملي تګلاره یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وایي د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول شو تنظیمونه کتابونه په ښکاره ترلاسه کیږي. د زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل شوې نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوي چې په پلان کې شامل وه چې د وسلوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې به نیول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي، خو د ده په وینا لا هم د هدف ترلاسه شوی نه دی.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
تاسو مشال ریډیو اوري د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس هم لاشمنې سرسم امان الله ناصر درته د ټوکو ټقالو نیوز پروګرام پام کوو وړاندې کوي.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو او لاوس نلارو جیت پریشان او ریدونکو گورگین جمال میرچکه در رادیو کمال لوډ سپیکر نتا واست مخاطب دی داسې خبرونو سره چې کله وایم چې درته وی وایم او بیا وایم چې نه نی وایم خو بیا وایم چې نه ورته وی وای ولی چې تاسو اوس په دې بدو بیکارو خبرونو عادت شوی یاست لکه غزاړه ګناګاران چې په ګناو عادت شي چې یو وکی وای بل دی راځي ایک ګنا اور صحیح. نو گرانو روجه تا گوتا پا غاخ حیرانو او پریشانو او ریدونگو روجه خدا در آروان ده دعا بدغه کو چه ده پا کوری والا پزل در هم اوبر آشی پا کوری پا گریسو او مبلای لوکی نه بلکی پا جلو تیلو کی پخی ده کسابانو زل پا مونگ اسوزی او ده ساندا پا زی میخه او ساندهی حلال نکی او گی خامخا حلال وی وی چور چوری سی جای هیرا پیری سی نجای نو بیا لک تندرست زوان زمان حلال لکی چې کم از کم شوګر خو وی بلډ پریشر دی هم وی خو تور جړای دی نه بل دعا دا کوم چې درځانو ته اول خود ترحګرو پرچی را نشي او کراځي نو بیا دې لکسمی او کمی راشي ولی نن سبا که چاته پرچی راځي که ټیکس ترې ناخستل کیږي او که رشوت او کمیشن او که اغوا کیږي زور تر بیچارگانو او غریبانو خلکو باسي او تر ټولو لوی دعا دا کومه چې په روژه مبارکه کې که دکانداران په کنټرول کې کیږي کنه درزیان کسابان پولیسان په کنټرول کې کیږي کنه بس الله دی وکي چې نسواریان په کنټرول کې وي ولی چې نسواریان په کنټرول کې شي نو په کور خار کلی او بازار کې جنگونه کم وي ماشومان وهل کیږي نه خجی ترټل کیږي نه نو ګرانو رو جماعت او پیشلمی زپلو اوریدونکو روژی خو ټول نیسی وای ټول قومونه روژی نیسی خو زمونږ یو واحد قوم دی چې روژی نیولی وي او داسې یې ټینګ نیولی وي چې نه مشر ته سمه کوي او نه کشر ته روژه انسان څنګه نیسی تو تکی چکری په دې حق لرا پور جوړ کړی دی ورته غوږ او سپږمې شي
Thank you.
یو بازار کې ولاړ یم، خبر نه یم چې په دې بازار کې د هر سړی پتندی سورلس بجې ولیدی. د دې نور پتندی سورلس بجې دی، خو د دې سړی او تندی ته چې ګورم پوره اتلس نیمې پاو بالا دی. دا ولې؟ راسی چې ورسو. السلام علیکم.
ته زما خورې؟
یو یو دا څه وایې؟
و مور مې؟
یو یو نه نه،
ورېنداره مې، تېنداره مې، خاله مې، نیا مې، څه مې ته؟
نه 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 نه، دا څه وایې؟
نو چې اسمې نه، نو بیا دې څه سلامونه پاتې دي د یو نامحرمه سړي سره؟
څه کوې؟ خو جنګ ته په دوو دوو کېږي. زه د رادیو کمال ریپورټر یم او نوم یې دی توتکۍ.
توتکۍ که چهارمخکۍ زه تېرېږه، خدای مې په سر در دی او تر لاسه نه تېرېږي. زه
نه سوي څه دي؟ توی سوي څه دي؟ څه کیسه ده؟ وی 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 وی، په دې سړی څه وسو؟ ولې بغاری وهې؟
بغاری ونوم نو سندرې ووایم که ټپې؟ هغه دې بیا روژه را روانه ده، وږی تږی یم که نه.
یو یو یو، روژه را روانه ده، راغلې خو نه ده؟ ته د اوسه څخه بیا وږی تږی یې؟
د روژې پریکټیس کوم. راځي خواشیم پریږدي خو به نه، نو تیاری ورته کوم. اوس دلته غرمه بیده وم، خوب مې لیدی، روژه مې وه. دا مخامخ دکاندار ته ورغلم، اندوانه مې ځینې واخیسته. ظالم یوه اندوانه په 200 روپۍ راکړه. په سایکل مې وتړله، کور ته روان وم چې خړپ شو اندوانه په لارې ایله شوه. زه د سایکل نه ورکته شوم، راپورته کوله مې چې ریکشه پې تېره شوه. د ریکشې والا سره په جګړه اخته وم چې ته راغلې.
کمال کوي، روژه لا چیرې ده؟ ته بیا اوس خوبونه وینې؟ هغه هم په رونو سترګو؟
اخه ستا په خیال دا وار به روژه اتویشت وي که وویشت؟
اتویشت او وویشت نوی ساده؟ نویشت وي یا دیرش؟
خانه مو خرابه نشه، دا ستاسو میډیا والا کله یو ښه خبره نشي کولی؟
نه روژه خو ټوله دنیا نیسی، دا هغوی خو دا حال نوی. روژه یو عبادت وي او عبادت صبر غواړي، زغم غواړي.
ته نسوار کوي چلم وهي؟
وای توبه توبه. یو یو یو، د دې سړي مازغه خراب سو.
چې نه چلم کښی او نه نسواري، نو بیا ته څه خبره یې د روژې په سختي؟
الله دې وزله وکه، تا ته د دماغي امراضو د ډاکټر ضرورت دی. نو ګرانو او نسوارو زورولو اورېدونکو، اوس ورزو دې سړي ته. بس دغه یو سړی ډېر خوشحاله معلومیږي. اورورا السلام علیکم.
وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. دستا غور سلام داز مرس پیر شندان دو تکی جانی سنگه تبیتون مزاجون خورا خوشحال معلومیج. زما پا خیال دیو غط چکدار پر یو پریس کانفرنس پیش سوی.
تما پریشده خپل حال را تو وایا، ته دیر خوشحاله یه، چه کسه ده؟
خوشحاله بسنگ نیم، کوزده می کرده. انشالله دا اختر پست با واده کوم، دام که ده ایسی چه زده را واده کم او یو نوی بلا کوزده پسی وکم.
وی وی وی، پا خزانه پیش سویه که چه کسه ده؟
پر خزانه پیش سوی نیم، بس انشالله و رامان که خدای را سر ملو یو سو ورزی پست با پر خزانه پیش سم. روزه مبارک را روانه دو قربانی سم. لزامون می دی، دریشزی می دی.
یو یو یو، نو پا دیگی دو خوشحالی کم خبره ده؟ تو خو بایی چه وجاری فریاد وکی؟ پا دیگ رانی که دوم را اولادو نه؟ دا غوی روژه مات، پشلمی، جامی، گوتون، کوتون، میتایان، بیسکوتون.
پا دغه خودرتوام چی غلط اولاده، دا حق زامن اغا شزی ندی چی غواده. یوه شزمی درزی ده،
بل شز می الوید بل شز داسی په کوړی په خی چې زو خدای چې ګوتی خور سره وخره یو زوی ته می یو لوډین دوانی را غوشتی بل ته می د یخی دکان ور خلاص کړی دی دوه درځان دی دوه دوبیان دی یو نایز دی د درو د کپړو دکانونه دی یو تناره والا دی یو کساب دی په تاریخ کې اول پلار یم چې د ډیرو کوچنیانو څخه می پره پره ګټه اخیستې ده
ځکه یې ظالمه خو پوره مارکیټ ستا په قبضه کې دی
ځکه خو د کاله یو واده او یوه کوزده کوم
لږ سوچ فکر وکړه زوړ سړی یې واده کوم کوزده کوم دا زامونو ته کوزدې او ودونه ور وکړه
بې عقلې چې بله واره دا مشوره رانه کړې ولې دا زما کارنده زامن په لوی لاس د کاره راباسي بیا به زما رنګه له اخه او له ټوخه لوېدلي او لوی پښې به راته پراته وي بیا به زما مزدوري چیرې کوي بیا به د ماینو مزدوران
او ما اورېدلي دي چې تر یوې زیاتې ښځې وي په کور کې هغوی جنګونه سره کوي نو ستا په کور کې جنګونه نشته
چې سړی سړی د ښځو جنګونه نسي کېدی ما دوی د جنګ دپاره پرېښي چیرې دي یوه درزي ده درې زره زنانه او درې زره مردانه جوړې به ګنډي یوه به هره ورځ د روزمات دپاره من آلو والا من پیاز والا نیم من مرچ والا په کوړې پخي او هغه درېمه به کم از کم اته دېرش منه مټایانې او جلوبۍ پخوي چې ښځې دومره مصروفه وساتې هغوی جنګ ته ور خلاصېږي
او اوس چې ته دا بله ښځه راولې وعده کوې دوی ژغ نه درته کوي
داسې خبره وکړې زړي له خندا ورشي هغه خوشحاله دي وایي ښه دي چې یو دوې کورسپېرې نورې راشي په کار کې به یو څه کومک راسره وکړي ښځه به په کراره نه پرېږدي کنې بیا تا په کراره نه پرېږدي او پام کوه تو تکو پام کوه
نو ګرانو د روجمات په کوړو او د پیشلمي سموسو ته له اوس څخه لا په سوچو کې ډوبو اورېدونکو دا وخت زموږ سټوډیو ته ماهر روژه جات پیر رمضان خان پیشلمی بابا راغلی دی په روژه کې باید چې دکاندار څرنګوي خریدار څرنګوي په کور کې د ماشومانو او ښځو سره رویه څنګوي په دې هکله د دوی جوابونه او ستاسو ټیلیفونیک سوالونه
پیر صاحب پیر صاحب ته پیری دی جار سما سړی من سواری دی خو سر می چلم کش دی او خواش می پان خوری یوې خوا ته خرچه ده او بلې خوا ته غصه دا روژه به بیا څنګه تېرومه
بچی زه پیر یم وزیر نه یم چې خرچه یې درکم باقی پاتې شوه غصه نو گزاره کوه وای جانانه گزاره کوه پیسې که دی په کار وي اشاره کوه زه بیا دا وایم تسلی که دی په کار وي اشاره کوه هو کراس کرو ورنه برداشت کرو په یوه غوږ یې اوره د بل نه یې باسه
پیر صاحب په نور نړۍ کې چې د هغوی د روژې ورځې وي اخترونه وي شیان ارزان شي زمونږ دا ګران شي دا ولې
چیرې چې انسان ارزانه وي هلته شیان ګران شي او چیرې چې انسان ګران وي هلته شیان هیڅ قیمت نه لري
پیر بابا د سړی می پروژه کې یو غصه نه تختوي او بیا ډیر په غصه وي
بیبی نوې خبره کوه دا ډیرې زړې مسلې دي د سینې دپاره خو توره اریړه ورته ورکړه پاتې شوه غصه که د سړی غصه کموي نو خپله جبه به بندوي
پیر صاحب دا موږ ماشومان څه ګناه کړی ده ټول خلق خپل غصه په موږ باسي
بچیه رسه مدام په کمزور ځای پرې کیږي پ پلار بدی د گرانه غصه په مور کاگی، مور بدی د بابا غصه په تا باسی، ترسو چی خلق در روجی په معنا او مقصد نوی خبر شوی، گناه بلاس کوی سکان بست خوری. او بچه بس پام کوا، پام کوا چی تلویشه چی تداسی و نکری. او پام کوا بچه، پام.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.